سلام د خبرونو سره ټکی افغان چارواکي وای په ننګرهار کې د داعش په یا اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره قوي اراده لري او ډیر ژر به د دې ډلې په وړاندې عملیات پیل کړي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال لخوا د شکایتونو د ثبت یو مرکز نن په کابل کې پرانستل شو او همدارز اوري چې د ښار جوړونې وزیر سید منصور سادات ندري نن شمالي ولایتونو ته تللی او د ځینو پروژو د پرانستلو خبرې کړي. پوره خبرونه افغان چارواکي وای په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې د ځپلو قوي اراده لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رډو ته ویل چې افغان پوځیان به د ننګرهار په هغو سیمو کې چې د داعش خطر موجود دی عملیات وکړي او یاد ډله به له منځه یوسي. د کورنۍ چارو وزارت هم وایي چې د داعش په وړاندې د مبارزې قوي اراده لري او د یاد ډلې په وړاندې به د مبارزې لپاره د ملي امنیت شورا یوه ستراتیژي یوه تصویب شوې ستراتیژي تطبیق کړي. افغان چارواکو وروسته له هغې په ننګرهار کې د داعش د له منځه وړلو لپاره را د چمتووالی خبره کوي چې په دې ورستیو کې پر جنگي فعالیتونو سربېره داعش رادیوي فعالیتونه هم پیل کړي چې تر ډیره پکې خلک هڅوي څو ورسره یوځای شي. د افغانستان جمهوري ریاست د لومړي مرستیال لخوا د شکایتونو د ثبت یو مرکز پرانستل شو. د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله فرهمند رسنۍ ته وویل چې د شکایتونو د ثبت له دغه مرکز سره به خلک د ادریسو دیارلس شمېرې له لارې خپل شکایتونه ثبتوي.
هدف از ایجاد دفتر سم شکایات رسیدن به شکایات
و شکایتون در ریدو دفتر در پرانستلو هدف داده چه افغانستان هر سیمینه به دغه مرکز سر ارتباط و نیسی او خپل شکایتون او ورکلی چو در خی حکمتولی او مسئولانه حکمتولی پر برخی که غگونه و آریدل شیم نخا غلی فرحمند پا خبره کم کسان چی نشی که ولی در بیلابیلو دلائلو لعمل شکایتون حکومت تور سوی لده لاری با پا آسانهی ده هاگوی ستونزی و آریدل شی در لمره زل نده چه در شکایتون در ثبت مرکزون جور شوی خو لده مخی هم په ځینو ادارو کې ورته مرکزونه جوړ شوي وو چې لا هم د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایت کیږي. جمهوري ریاست وایي چې د ټاپي پروژې لپاره د امنیتي تدابیرو نیول به افغانستان او د سیمې نور هیوادونه امن کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي نن د ټاپي یا له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو د نلیکې د غځولو د پروژې د اهمیت په اړه په یوه غونډه کې وویل چې د ټاپي امنیت نیول به سیمه امن کړي او اړیکې به پراخې کړي. د ټاپي پروژې د اهمیت په اړه په دې غونډه کې د ترکمنستان او پاکستان د سفارتونو استازیو او ګڼ شمېر ځوانانو برخه اخیستې وه. د ټاپي د ګازو د نلیکې د غځولو عملي کار څو ورځې مخکې د دسمبر په 13مه په ترکمنستان کې پیل شو او وروسته خبر ده چې د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور سادات ندري شمالي ولایتونو ته نن په سفر کې ځینې پروژې پرانستلې او د یو شمېر کارونو لپاره چمتووالی خبره کړي. ښاغلی ندري په بغلان کې د څښاک اوبو د څلورو پروژو د پرانستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پروژو د ارزښت 15 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې ورسره به د پلخمري ښار د څښاک اوبو 50% ستونزه هواره شي. ښاغلی ندري بغلان ته تر رسیدو مخکې په پروان کې د ښارګوټو جوړولو او نورو ښاري پرمختګونو په سر د یاد ولایت له چارواکو سره هم خبرې کړي او ژمنې کړي چې یو شمېر پروګرامونه به په یاد ولایت کې هم پلي کړي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته احمد شیبر در اوروي.
د قطر د هغو شپږویشت اتباعو د خلاصون لپاره پراخ پوځي عملیات پیل شوي چې تېره ورځ وسلوالو د سعودي عربستان پولې ته نږدې د عراق په یوه دښته کې له خپل کمپ څخه وتښتول. دا په عراق کې د بهرنیو اتباعو د یرغمل کولو دوهمه لویه پیښه ده. درې میاشتې مخکې په بغداد کې د یوه ترکي ساختماني شرکت 13 کارکوونکي وسلوالو یرغمل کړي وو چې وروسته ټول خوشي شول. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د قطري ښکاریانو په ډله کې د قطر د سلطنتي کورنۍ غړي او دوه عراقي منصبداران چې د دغې ډلې امنیتي ساته هم شامل دي. دوهې د غیر عمل نیونه نه تایید کړې او نه هم په دې اړه تبصره کړې ده. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برمته کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی به کله هم دا ونه مني چې یو بهرنی ځواک دې پریکړه وکړي چې بشار الاسد د سوریې د ولسمشر په توګه پاتې شي. پوتین زیاته کړه چې د سوریې شخړه یوازې له سیاسي پلوه حل کېدای شي. پوتین چې په کرملن کې د پوښتنو ځوابونو کلنۍ غونډې ته خبرې کولې زیاته کړه روسیه به په سوریې کې تر هغو جګړې ته دوام ورکړي چې د اسد ځواکونه د داعش وسلوالو پر ضد جنګي شي. امریکا، جرمني، فرانسې او برېټانیا د یو شمېر نورو هیوادونو ترڅنګ په دې ټینګار کوي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د رامنځته کېدو لپاره بشار الاسد له واکه لاس واخلي. روسیه د سپتمبر له 10مې راهیسې د بشار الاسد د رژیم په بلنه په سوریه کې بمباري کوي. لویدیځ هیوادونه روسیه تورنوي چې د دې پر ځای چې په سوریه کې د داعش او نورو افراطي وسلوالو ډلې په نقشه کړي هغه منځلارې په نقشه کوي چې د بشار الاسد له واکمنۍ سره مخالفت کوي. د داعش وسلوالو د عراق په شمال کې د پوځي روزنې پر یو مرکز برید کړی دی. په دې حمله کې داعش دوه سنی عراقي وسلوال وژلي او د هغوی څلور ترکي روزونکي ټپیان کړي دي. د پوځي مرکز د بیاشقه په سیمه کې د موصل ښار ته نږدې دی. د ترکی پوځ وایي چې د ترکی توپخانې د داعش پر سنگرونو ځوابي ډزې کړې دي. کله چې پر دې پوځي مرکز برید وشو، هغه وخت تر زرو ډېر کسانو په هغه کې پوځي روزنه ترلاسه کوله. هغه ایسیدی میرمن چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته خبرې وکړې چې پخوا داعش پرمته کړې وه، بدلمنی ور اړولې وه او د غلامۍ په څیر یې ساتلې وه. یویشت کلنې نادیه مراد بسی تیره ورځ له امنیت شورا وغوښتل چې د داعش ډله له منځه یوسي، ځکه چې دې ډلې د دې په وینا د او په زرګونو نورې ایسیدیانې برمته کړې دي او جنسي څیرې یې پرې کړې دي. نادیه مراد په خپله وینا کې د ځان د برمته کېدو کیسه وکړه او ویې ویل چې له خپله کوره یې چې په یوه کلي کې د داعش غړي وتښتوله او د موصل ښار ته یې بیوله او بیا دغه ښار د داعش غړي ونیو. نادیه زیاته کړه کوم سړي ته چې دا سپارلې وه، هغه به فشار پرې راوست چې د جګړې په ډګر کې له ده سره مرسته وکړي. د دې په وینا دې سړي هره ورځ دې ته سپکې سپورې ویلې او وهله به یې. نادیه څو ځله هڅه کړې وه چې وتښتي، خو بیرته به ونیول شوه، خو آخر په تیښته بریالۍ شوه او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د امریکا په کانګرس کې داسې یو پروګرام د تصویب په حال کې دی چې ډېر لګښت پرې راځي او له مخې هغه کسان چې عراق، ایران، سوریه او سودان ته سفر کړی دی او غواړي چې بیرته امریکا ته ستانه شي جدي بندیزونه وضع کړي دي. دا مسله د چهارشنبې په ورځ د کانګرس مشرانو اعلان کړه چې له مخې به یې د 38 هیوادونو له هغو کسانو هم د امریکا د تګ ویزه وغوښتل شي چې پخوا دوی ته ویزې په کار نه وي. په دوی کې د لویدیځې اروپا هغه کسان هم شامل دي چې عراق، ایران، سوریې او سودان ته یې مخکې سفر کړی دی. په ورته وخت کې د دې سند له مخې له هغو هیوادو چې له امریکا سره یې ویزه آزاده ده غوښتل شوي دي چې د هغه کسانو په اړه امریکایي مسؤولانو ته معلومات ورکړي چې شک پرې کېږي چې له ترورستانو سره بلاس لري. دا سند د کانګرس په استازو جرګې کې د اکثریت له لوري تصویب شوی دی او ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې لاسلیک به یې کړي. د امریکا مشرانو جرګې تر اوسه د دې سند په اړه رایې نه دي اچولي، خو هیله ده چې د حضرت عیسی د میلاد په مناسبت تر رخصتیو مخکې به کانګرس هم دا سند تصویب کړي. اوس هم د ازادي د څپو د پروګرام دوهمې برخې ته ساسو پام راړوم. البته تر هغه مخکې مو د افغانستان د څو ښارونو د حواله حاله نجیبه زمان خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي: په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې هوا سړه وي. په بدخشان کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 8.4°C. په بامیان کې هم اسمان صاف دی، د تودوخې لوړه درجه 12°C. په ګردیز کې هم د بامیان په څیر اسمان صاف دی، د تودوخې لوړه درجه 3°C. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9°C. په کندهار او هرات ښارونو کې هم اسمان صاف دی، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9°C. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 6°C اټکل شوې ده. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 6°C. په جلال آباد او غزنی ښارونو کې به هم اسمان صاف وي، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 12°C ده او په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 3°C اټکل شوې ده.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
دا زادی په څپو کې خبرونه. قدرمنو دوستانو او اوریدونکو، یو ځل بیا د خبرونه ته چې زه رضوان مراد او ظریف نظر در توړند کو او تخنیکی چاري امان الله امیرزه پر مخ وړي، یو ځل بیا خره غلاس درته وایم. نظر صاحب، د خبرونه لکه څنګه چې مخ کې یادونه کړی، یو ځل بیا اوریدونکو ملمنو ته یادونه کو چې په دې اړه بس کو چې د ټاپي پروژې امنیت بڅنګ ټینګيږي او د دې پروژې هغه امنیتی ګټه د افغانستان لپاره څه دي نسبت دې ته چې څومره مل ډالر د افغانستان لپاره کال تر ازي څومره غاز افغانستان ته ورکول کیږي. اتمر صاحب که یو ځل بیا لتا سي پایلو کړو د خبرونه په دوهمه برخه کې هم چې لکه څنګه چې د سیمه حالات ګوري او د پاکستان لیولتیا هم د پروژې ته آیا اوس په سیمه کې دغه یو فکر نه دی پیدا شوی ستاسو په نظر چې اقتصاد کولای شي اقتصادي پروژې کولای شي د سیمه د هوادونو ملي ګټې تضمین کړي که څه هم چې وخت عقیده په جنگي یا نورو امنیتی فکرونو اوس فکر نه کوي چې اقتصادي مسائل ډیر زیات اهمیت لري په خاص توګه په داسې وخت کې چې پاکستان افغانستان او د سیمه نور هوادونه د اقتصادي نظره د انرژي له بحران سره مخ دي؟
یقینا مراد صاحب زه په دې عقیده یم چې گرچه د افغانستان او د ځینې منځنی آسیا هیوادونو بازار پاکستان تر هواده پورې اشغال کړی دی، لیکن بیا هم دغه کچه تر دوه میلیارد ډالر پورته رسیږي. لیکن پاکستانیات اوس هغه د ستراتیژي بدلون غواړي په دې معنا چې دوی په مشروع توګه او په همکاري سره کیدای شي چې د دې نه هم ډیر زیاتې ګټې وکړي. په دې معنا کله که افغانستان د ترانزیت حیث د پاکستانی مالونو او د هندي مالونو دپاره پیدا کوي او دا مال د افغانستان د طریق منځنی آسیا ته ځي او د منځنی آسیا د خوانه یا د چین د خوانه دغه ترانزیت د افغانستان د لارې نه پاکستان او هندوستان ته ځي، او همدغسې د برق د انرژي پروژه پاکستان دپاره او د ګازو د انرژي پروژه د پاکستان دپاره دا ډیر ګټور دی. زه فکر کوم د بل د خوانه کوم چې نړیوال اوس په دې توافق او تفاهم سره رسیدلی دی چې دوی په هر ځای کې د تروریزم پر ضد مبارزه کوي او تروریزم بټکوي. په دې باره دی چې پاکستان هم اوس په هغه موقف کې ځان نشي ساتلی چې دوی د تروریزم نه پشتیبانی وکړي. تاسو ولیدل په دې وروستیو وختونو کې دوی د ضرب اسب په نوم په عملیاتو کې ډیری هغه توریستي ډلې چې بهرنیان و الغور تاجک ازبک چچین او پنجابیان او زیرور ډلې ټپلوي دا د وزیرستان د ویستل او افغانستان ته راولېږلې. یعنی په دې معنا چې پاکستانیان غواړي چې نړیوال ته دا وښیي چې اوس پاکستان توریستانو پلوي ده کوي. لیکن یوازې کوم ډلې چې پاکستان هغه پلوي کوي هغه د عقاري شبکه دی، او هغه نور ډلې دي چې هغه د کشمیر دپاره جنګېږي او د طالبانو مسله دی او د طالبانو د مشرانو مسله دی چې هغه هم پاکستان غواړي چې په یو ډول دغه مسله د افغانستان سره حل کړي او طالبان مذاکرات ته کښېنوي. زه فکر کوم چې دغه بدلونونه د پاکستان په ستراتیژي کې راغلي او امکان دا دی چې پاکستان په فوزی برخه کې او همداسې په ملکي برخه کې دوی دواړه یو نوی تفاهم ته رسیدلی وي چې گویا دوی کولای شي د اقتصادي رغونې له لارې نه منطقه کې حضور پیدا کړي او خپل ګټې په منطقه کې خوندي وساتي.
بسیار زیات تشکر اتمه صاحب. آقای مراد محترم، آقای حمیدالله فاروقی استاد محترم ما هم در خط تلفن هستن. اول خو برشان خوش آمدید میگیم. فاروقی صاحب خوش آمدین استاد.
بسیار تشکر، سپاسگزار هستم از دعوتتان، خوش هستم به خدمتتان هستم.
استاد محترم، ما در قسمت اول روی از پروژه که صحبت کردیم زیادترین مسئله که طرح شد مسئله امنیت از این مسئله بود، و دومین مسئله ای بود که اگر احیانا این پروژه عملی هم شوه، اگر مثلا 400 500 میلیون دلار هم بیایه و اگر ای به نفع مردم استفاده نشه و باز هم به جیبا بره باز چی خواهد شوه، از این قبیل مسائل است. اول در از این دو عنوان امید دو سوال متوجه شما می سازیم سیب دی ما رو چی گفتنی دارین به ما؟
بسیار تشکر جان رضا صاحب، نامی جدن از ایتان تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت همکاران محترم شبت نشد و میشنداری عزیز و گرامی برنامه شما.
تشکر.
دقیقا از بحث امنیتی رابطه در پروژه تپی میخوایم خدمت شما عرض بکنم که اگر به تاریخ ازی برویم، در امون مراحل اولی که پروژه طرح شد سالهای 1992 تا 1995 دقیقا دورای چه بحران امنیتی بود در افغانستان بخاطر داشته باشه.
بله.
متا با وسط از جانپین بحث منافع مشترک تمام تلقات درگیر در مسئله بیانیتی افغانستان مطرح شد، به اون خاطر حتی طالبا که در بخش از افغانستان اونا حاکمیت داشتن و گروه دیگه که وقت به نام ناردن آلائنس میگفتن و بعدا گروه که در کابل حکومت جناب استاد ربانی بود، اینا همگی در مجموع و شمول پاکستان یا او وقت هندی ها علاقه نداشتن و شامل در پروژه نبودن، اینا همه موافق بودن و این پروژه را حمایت میکردن. من فکر میکنم که در جریان سوالاتی که برای عقد پروژه و برای توافقات نهاییش زمینه را مساعد کرد، دو سه چهار سوال بسیار عمده بود که یکی از او بحث تامین امنیت بود. من فکر میکنم که اما کمچالشترین معضله در این رابطه بحث امنیت بود، به خاطر اینکه پروژه به ترتیب دیزاین میشه که میتونه منافع تمام حلقات درگیری را که اونها امروز باعث ایجاد بی‌امنیتی هستن، اونها در جهت تامین امنیت تلاش خواهد کردن. به خاطر من فکر میکنم که از تحقیزار امنیت چالش برای این وجود نداره. اول مقادیر کافی پولی که بر دولت افغانستان از لحاظ مسئله خدمات انتقالاتی میسر میشن، حکومت افغانستان قادر به این خواهد بود که نیروهای امنیتی را افراز بکنه. از طرف دیگر شما میفهمید که در این پروژه ها معمولا در جنبی پروژه ها در ساحات مختلفی که پروژه از او عبور میکنه، اونجا ساحات کوچک منافع اقتصادی رو ایجاد میکنه، در واقع در محلاتی که پروژه در اون تمدید میشه اونجا منافع رو برای مردمان محلی ایجاد میکنه و اونا در واقع به خاطر تامین منافع خودشان دست به اقداماتی میزنن که امنیت در این ساحه تامین بکنن. از طرف دیگر فهم مایی است که او کسایی که باعث تخریش جدی امنیت در افغانستان هستن، در پهلوی عوامل زمینی دیگه که میگی داره، عامل اساسی او حلقات خاص در جمهوری اسلامی پاکستان است و اونها وقت بحث شراکت منفعت خود از اونها باشه و بنابرای تهدیداتی که امروز پاکستان از لحاظ نبود انرژی داره، من فکر میکنم که او حلقات خاصی هم که برای تداوم بیامنیتی در افغانستان علاقه مند هستن، بالاخره در رابطه به این پروژه و یا ممکن این پروژه آغازه تغییر فکر اونا در رابطه با تامین امنیت در افغانستان شده و از این تداوم سیاست های غلطشان که هم باعث ایجاد فقر در کشور ما شد و هم خود و ملت خود نارام ساختن، در این راستا ممکن است اونا در جهت حمایت این پروژه قرار بگیرن. و دو سه چالش دیگه هم که بحث مسائل خود گاز کافی در ذخایر ترکمنستان مطرح بود یا بحث مقادیر کافی سرمایه و سرمایه گذاری که مطرح می شد در وقت ها و یا هم تقاضایی که چین برای تمدید پایپلاین از ترکمنستان داشت به خاطر نیازهای خودشان، اینا همه گی در واقع حل شد و علایق را که گازپروم روسیه داشت به خاطر تمدید ذخایر گاز اونا هم مستفی شد. اشکالاتی که در رابطه با بحث‌های رقابتی که پایپلاین دوستی ایران میتونست در واقع یک الترناتیو و یک بدیل باشه، اینا همه مرتفع شدن. من فکر نمیکنم که این پروژه کدام چالش بسیار جدی داشته باشه، چون امروز نیاز تامین آرزومندی های اقتصادی کشورهای قدرتمند منطقوی و مخصوصا هند و پاکستان که اقتصادهای نوظهور هستن و اینا در یک درک مرحله بسیار حساسی از انکشاف اقتصادی خود قرار دارن، تأمین و تداوم عریفی سری های رشد از اینا نیاز داره برای مقادیر کافی انرژی و انرژی ارزان و انرژی اقتصادی که امروز از طریق ذخایر ترکمنستان بهشون میسر میشه. من فکر میکنم که یک فرصت بسیار خوب هست
فاروق
و ما با این پروژه همونطور که زعمای هر چهار کشور با خوشبینی روی قضاوت کردن، این خوشبینی بر روی احساسات نیست، یقین دارم به روی محاسبات عقلانی و روی محاسبات ضرورت‌های عصر ما هست.
فاروقی صاحب لکه سنگش تاسی ویلی چه د پاکستان ضرورتونه په سنگری دول د انرژی په برخه کې چې دا هیواد نن سبا ورسره مخ دی، کچیر ته د دې پروژې له لارې پوره کیږي نو آیا ویلی شو چې دغه د سولې د پروسې لپاره دا ځل د پاکستان ډېره زیاته لیوالتیا یا د پاکستان د حکومت او پوځ لخوا دا چې طالبان باید بیرته افغان حکومت سره خبرو ته کښېني، پاکستان غواړي چې د اقتصادي پروژو او اقتصادي خوندیتوب لپاره په افغانستان کې د امنیت په برخه کې یو څه خپل دریس تغییر کړي، یعنی دا امکان لري؟
ما په خپل بحثو کې همیشه خپل ولس او خپل همکارانو ته په طرز رسولی چې په دې اخیرو شپېتو کالو کې د نړیوالې دیني جګړې نه په دې خوشتاش وګوري، دا در عین معذره چه افغانان که دیده شو خالو که سر مواجه دی دنیا نور هوادون پر امتزه شکل بغرانو سر مواجه و چه پر اتلسل یا پیره یا شلیل پیره دی اوائلو دی افکار و استراتیجی و پر اساس بندی وقتی چه خل منافی پر اغل بندی تعمیل که اوقت سیاستونه چه دی خل منافی دی نور پر غربت که بدختیل که ایجاده وره اغا کمرنگ شو او دی دویم جهره نارا پدی خواه دنیاوال غدهی و همگرایهی و همسویهی و یو بلتا لاسورکونو پر نتیجه که حق شایان دی وگه تلک چه پیره و پیره نو گتی دی و پایان دی دی و دیر واضح مثال دی تاست مارده دی چه علمانان دی خپلو گلندیان و سر چلور سوا کالا پر جهره و اخته و پندقه پولو بانده پندقه عراضی بانده پندقه مختلف و بحثو بانده چه اغا نامقول و پخوانی سیاستو اساس باندې دا خبرې روانې وي انسانان او مناسب تر فشار لاندې وو او خپل ملتونه یې تر جدي تعدید باندې راوستلي وو. دغه سیمه چې موږ پکې واقع یو متاسفانه له دغو افکارو نه ډېر عمیقه او جدي او سریع استفاده نه کړی، خو زه یقین لرم چې هغه فشارونه چې اوس د پاکستان پر حکومت باندې موجود دی، هغه غربت او بېچارګۍ او بدبختۍ او ناخوالې چې اوس پاکستانیان په غبا ریښه ژوند کوي، دا فشارونه نن نه سبا د پاکستان حکومت او بیا هغه نظامي کړی چې د هغو پخواني سیاست وسیله باندې دوی خپل ځان د قدرت د تداوم دپاره یا د خپلو هغه سنتي او عنعنوي افکارو د تداوم په رابطه باندې اوس هم په هغو باندې تصمیم نیسي. زه مطمئن یم چې هغو هم به دا خپل نظریاتو تغییر ورکوي چې دوی ذاتي دا ممکن نه دی ورته چې د جنگ او د بحران د ایجادولو او د خلکو او د نورو همسایګانو د نارمولو په نتیجه کې ځان دپاره شی وګټي. دا په دې باندې کېږي چې دا تر پابله پورې ممکن نه دی، خو دا د شرایطو اوس د څه ښیي چې د پاکستان ولس او د پاکستان اقتصاد له ډېرو جدي ننګونو سره مواجه دی. په دې اخرو دوه درې کالو کې فاشته معلومه ده چې د هغو
بله
فیصدان دورش تر اخري حده پورې راټیټ شوی او پاکستان اسلامي جمهوریت سربېره فقط ټول بالقوه ظرفیتونه چې لري متاسفانه په خارجي کومکو باندې اقتصاد دی. نو دا د دې ولس لپاره قابلیت د تداوم نه لري. د سیاسي له لحاظه هغه انزوا چې اوس پاکستان سره مواجه دی او په بنګلي نړۍ کې او دلته په منطقوي مسایلو کې زه فکر کوم چې په یقین سره دا به ممکن کډیر خوشبینانه نه وي. زه فکر کوم چې دا به یو آغاز وي، دا به یو شروع وي د پاکستان د سیاستو د تعدیل او تغییر تر دې پورې چې دا به ډېر اسانه نه وي، ډېر به سرعت سره دا ممکن وي. مګر
متاسفانه تلفون قطع شد. خب اتمر صاحب در استودیو هستن. اتمر صاحب یک مسئله پیشتر ما گفتم در قسمت اول که بسیاری از متخصصین یا افراد مملکت ما و شما همیشه میگه از مارگزیدگی از ریسمان میترسن، از او خاطر از زیر کاسه نیم کاسه میپالناله و تا جهتی هم شاید حق به جانب هم باشن. برای اینکه آقای انجینیر متی‌الله متی در فیسبوک نوشته کده که توافق نامه تاپی گامی است در راستای منزوی کردن بیشتر ایران از مارکت های مثل ممالک هند و پاکستان از این قبیل، و همچنان در دوام صحبت خود میگن که حتی امریکا از این خاطر این مسئله را حمایه میکنه و همچنان این مسئله با فایده امریکا هم است از نقطه نظر استراتژیک که روسیه هم یک نوع از بسلا از بازارا پایش کشانده میشه، یعنی از دیگه برش یک مشکل ایجاد میشه. از این نقطه نظر به موضوع اگر نگاه کنین این تا چی حد درست است؟
ببینین بعد از این که شوروی از هم میپاشه، کشورهایی که در محور شوروی بودن اینا با کشورهای مشترک المنافع تقسیم میشن و به شکل مشترک المنافع تا امروز هم اینا با هم روابط با همی دارن. منظور اینجاست که هر کشور مشترک المنافع میتونه استقلال خود داشته باشه و از طریق تجارتی که در منطقه صورت میگیره بر خود سرمایه به دست بیاره. یقینا ما گپ انجینر صبتی اولا را تایید میکنم که ایران علاقمند نبود که ترکمنستان موفق شود که گاز خود از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان بفروشه. ایرانی ها میخواستند که گاز خود به هندستان بفروشن از طریق پاکستان او را به هند صادر بکنن. ولی چون اینجا علاقه مندی خود هندستان در مورد گاز ترکمنستان بیشتر بود و از طرف دیگه خود ترکمنستان میخواست که گاز خود از طریق افغانستان به پاکستان هم بفروشه و به هندستان هم بفروشه، ما فکر میکنم این قرارداد صورت گرفت و این میتونه به یک نوع اینمی چهار کشور از نظر اقتصادی با هم متصل و مربوط بسازه. مسئله دیگه که مسئله رقابت های منطقوی است، رقابت های اقتصادی است، طبیعی که روسا هم منافع خود میبینن، اونا هم ابی مشکل دارن که گاز به اروپا صادر میکنن و گاز شما میبینین چند وقت پیش که اوکراین تهدید کردن که اگر بخوان اینا گاز سر اوکراین قطع میکنن و همچنین گاز خود که به ترکیه صادر میشد بعد از اینکه ترکا یکی از طهرهای اونا را سقوط دادن گاز خود به ترکیه بند ساخت. به می ترتیب اینا از انرژی میتونن یک وسیله فشار هم استفاده بکنن. به باور ما وقتی که مسئله اقتصادی مطرح بشه دیگه اونجا مسئله زیر کاسه چیز نمیمونه. نظر صاحب که ما او را بگویم که پاکستانی ها میخوان از این یک نوع سوء استفاده دیگه بکنن، اینجا همه چیز تا جایی که مربوط به افغانستان است، قسمی که گفته شد نیروهای امنیتی افغانستان امی تدابیر دارن برای از اینکه امی امکانات برشان داده میشه، وقتی که امکانات برشان داده میشه اینا میتونن امنیت منطقه را بگیرن و چون پاکستان از این نفع میبره و پاکستان هیچگاه در صدد از این نخواد برآمد که این پروژه را برهم بزنه و یا این پروژه را تخریب بکنه توسط عناصر افراطی که اونا زیر تاثیر پاکستانی هستن، به خاطر ازی که فایده ازی به خود پاکستان را پیدا
بله.
و مسئله دیگه مسئله هند است که در اون قسمت باز هندوستان حاضر نخواد بود که پاکستان منافع هند ضربه بزنه. من باور نمی کنم که پاکستانی ها بتانن دبل گیم بازی بکنن که از یک طرف اینا همکاری ها اقتصادی بگن از طرف دیگه کاسه زیر نیم کاسه داشت.
بله دیر زیاد تمنن اتمر سب فاروقی سب نظر سب فاروقی سب بیاد تلفون پلیکه که لمن سره ده فاروقی سب یوا بلا پختنه چه پیدا کی گی ده پروژه ده یا ده قرارداد ده تخنیکی برخه پړوندې دا خود ولکې چې د 10 میلیارډ شاوخوا ډالر پروجکټ یا پروژه ده د دې هغه ضمانتونه څه دي؟ مثلا کدغه په څلورو هیوادونو کې مثال په توګه پاکستان کم وخت د دې قرارداد د دې پروژې له بندونو سرغړونه کوي یا داسې اقدامات کوي چې هغه د دې پروژې له عمل کېدو د دې پروژې له جریان سره په ټکر کې وي، په دې کې داسې څه ځای پر ځای شوي چې غرامت به څه وي یا یا یعنی سرغړونې په صورت کې به څه ګام اخیستل کیږي؟
مازره تر مختلف در دیتیل در قرارداد نداری داری منطقه پا امید بخشو که دوم را از کولی شیم چه تو مجموع که بده چه امده و عظمت علابانه و با اهمیت منطقوی و بینمیلی پروژو که اگر میکانزمین چی جدی که چه حتی در هر غره در هر عضو و در هر سامدار مسئولیتونه او دغه صلاحیتونه په یو وضاحت سره لیکل کی. تاسو ته معلومه ده چې دلته پاکستان، افغانستان او هند صرف 50% د تاغ لري سهمدار دي په خپل په دې کارپوریشن کې 50% سهم د ترکمنستان دی. هواده اول ته د مالی مسایلو مسئولیت او ضمانت اچي بانک کوي. دې خاطر دا چانس دی چې دې پروژې دې تخنیکی مسائل او دی ادم در عاد یا خپل مخالفتونه یو هواد یا بل هواد دا پروژه فشالی شو و باسی دکی کوم چلا بنیر محدود ای او لته نه ضرورتونه دي چې پاکستان دی گاز لپاره جدي ضرورت لري، ان هندستان ضرورت لري، او ما افغانستان ته ټول نه ډیر علاقمند دی او ډیر شایق دی چې د افغانستان لپاره نه تنها دی یو موټی پیسې دی د راستو درول او چې مقدار گاز استفاده نه ترته افغانستان کې دادی یو رایی او ده ده اغا یو تاریخی و استثنائی بس ده لکه افغانستان ولش نشو ویره دا بودغمه که چه طول دنیا که یه دیره محدود منطقه ده همگیرایی و همیاری و همکاری ده زنزه که جغرافیا با که دا ثابته کی گی که دا هیوادونه هم کولای شي چې خپل مشترک منافع پر اساس باندې د شلو پروژو باندې کار وکړي. په دې خاطر فکر نه کوم چې د کوم خاص یعنی معذرت هغه وسته ایښودل شوی چې د هغې پر اساس باندې یو هیواد یا بل د خپلو مسؤلیتونو سرغړونه وکړي او بیا دلته دا پروژه د ناکامیو سره مواجه شي. تاسو ته معلومه ده چې هندوستان تر 2008 کال دغه پروژه ته نه را داخلي ده او علت دا و چې دوی په دې مطمئن نه وو چې په دغه ذخایر ترکمنستان کې په کافي اندازه ګاز موجود وي چې په کال کې تقریبا 10 میلیارده متر مکعب دوی صادر کړي. په دې چې د هندوستان ضرورتونه ځکه زیات وو او زیات تقاضا لري چې چیرته دا کار هم وشي، زه یقین لرم چې هندوستان د غبیر اونچتو ضرورتو د خپل ګوشت انکشاف د اقتصادي لپاره لري، هغه به دا توان ولري چې دا ټول ګاز واخلي. او له بلې خوا هم د پاکستان خپل نیازمندی تاسو باندې ده چې په دغو کالو کې هر کال په شاتج د برق پاکستان کې تقریبا 14 تر 18 ساعتو خارق لري پاکستان دی. د صنعتي مسایلو کې زښت زیات مشکلات لري، د هغو تولیدات د رقابتي تولیدات نه دي چون د انرژي لپاره ډېر اوچت قیمتونه پرې کوي. په دې خاطر هغه چالشونه که چېرته پیدا کېږي زه یقین لرم چې هغه عمده ضرورتونه چې موجود دي د چالشو په مقابل کې دا به کامیاب شي او په قرارداد کې او په خپله صداقت ومی تفاهم کن دا مسائل به طول پیش بینی شوی او دا دیده پروژه او دیده شو پروژه ناکامی ده ذکر کم چه تلشه معمولی و عادی کار نده.
دیر زیاد مننه
فاروق صاحب، بسیار زیاد تشکر. حتما سرم تشکر. ما خیلی فرمات خود تعقیب کنیم به شنانده عزیز ما موقع بتیم اونام بعض سوالا را ترک کنن، تشویش هایشان رفع شد. بله شنانده عزیز، یک اعلان کوتاه داریم، باز نوبت شما.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
البته یادتان نره که از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست. شماره های تلفن برتان میگم که یک شنونده ما باز اعصابش خراب نشه که 0700-822-755 و 0799-203-540 در خدمت شماست. بله شنونده عزیز بفرمایین. هنوز کسی تلفن نکردن، از او خاطر من شماره تلفن یک بار دیگه اعلان میکنم: 0700-822-755 و 0799-203-540. خب به هر حال شنونده عزیز بفرمایید، اگر این هم مگه وصل شده. بله شنونده عزیز بفرمایید. سیب
بله مهربانی.
بله مهربانی سیب. او سیب
سلام باندې کې تاسو ته وګورئ چې بیچاره تاسو د نگران په تماس کې تاسو دا ویل چې د ټاپي پروژه د افغانستان لپاره اقتصادي پروژه ده او 2000 کسانو لپاره د کار زمينه مساعده ده. آیا د افغانستان نفوس هم د 2000 او کله تر دې زیات دی؟ دوی مخبر ده د دې پروژې څخه د افغانستان سولې ته او امنیت ته ضرورت لري. خلک د کلوګه او پتن نه خوښ دي نه په بیان ته او دا امنیتی نو غواړم چې
بس ډیر زیاته مننه. په پښتنه مور رسیدلو او تقریبا د خبرونه په لومړی برخه پمدي خبرې وشول چې اول کڅنګ چې اوس د فاروقي صاحب هم تاسو باوریدلی چې هغه ویل چې چون پروژه د اقتصاد له نظره د سیمې هیوادونو لپاره دومره مهمه ده چې د سیمې هیوادونو مجبور دي چې د خپل اقتصادي ګټو لپاره په افغانستان کې د امنیت لپاره زړه خکړي او رښتینی همکاري وکړي. یو بل اوریدونکو هم خپل نظر صاحب.
بله
بله السلام علیکم. خپل سلام تاسو ته او ملمنو ملمنو ته د دې ملمن دلم کوم.
اجازه مهرباني.
شکر زوند. تاسو غیم سوال لن سوال لرم. آیا پاکستان خو په یو وخت کې باندې شان نه ودی د کده ملمنه په دغه کې ما ته جواب راکړي چې پاکستان نو اوس غواړي چې هم د ترلاسه کی او د پاکستان وزیر دفاع د خبرو په تایید کې دی ویلي چې طالبان نمرته وغوښتل. آیا بیا خو به دا طالبان دا په پلین د افغانستان په حکومت باندې د فشار د الې په واسطه خو نه استعمالوي چې بیا به د پار ځای کې دا خطه کیږي او بیا به د افغانستان د دولت نه امتیاز غواړي. دغه سوال
ډېره زیاته مننه جی صاحب. ښه پوښتنه ده. یو بل اوریدونکی هم خپلو بله
بله بفرمایئ. بله بله بفرمایئ. میشنه
نجیب شما را کامل دعوت میکنم.
بله نجیب جان خوش آمدید. بفرمایئ. سلام
باشین. سوال ما قسمی بود که یک قسمت عمده از پایپلاین گاز قسمت های تاثیر ایران از افغانستان تعیین میکنه، از هرات تا ترخندی تا نیمروز، و وجود ما یک خطر بسیار بزرگ امنیتی داریم، در حالی که نیروهای امنیتی ما قادر به حفظ نرمال زندگی مردم همیان در سطح ولسوالی ها نیستند. طبعا با آمدن این پایپلاین در افغانستان فشارها از طرف ایران زیاد میشه و بیشتر ترغیب میکنه نیروهای مخالف دولت که مثلا این کار اخلال بکنن. چطور این توانایی در وجود نیروهای امنیتی ما خواهد بود؟ چون این پروژه یک پروژه وسیع است، بزرگ است، وسایل تیل و ازار مصارف دیگر داره. در حال کردی ما اندان در حالت نرمالش توانایی حفظ وطن در ضعیف است و امکانات ضعیف است. چطور؟ چی تنظیمی داری؟ چی ترتیب گرفته شده که
بله.
این پایپلاین مطلق امانت امنیت امنیتی داره شده تا پروژه‌ای که در اینده نه اونا برای حتی کنید پشنو کنید پروژه پروژه از ماشید.
تشکر
نجیب جان از تلفونتان. بله یک شنواندی دیگران بگیریم. بله شنواندی عزیز.
بله سلام علیکم. حلیم جلال آباد من خبر کوم. تاسو فازي محترم اوریدم خپل نیک احترام وړاندې کوم.
مهرباني
مخکنی اوریدم کوم زما تشویش په دبات په دوی ایران په دې کې وخت چې دا پایپلاین د ایران د لارې نه تیر شي، یعنی ایران د میلمنو په پښتنه ده چې ایران کولای شي چې دا کښه مداخله کوي د امنیت په برخه کې هغه مداخله کوي او دا پایپلاین معنی وګرځي، یعنی ایران
دا صلاحیت یا دا قدرت شکه نشته
مده. ډیره زیاته مننه
اتمر صاحب. زمونږ دغه دوه اوریدونکو دغه روسي پښتنو باندې اپیل کو د ایران مسله. پاکستان خو کوي چې پاکستان مخالفت کوي یا پاکستان به ورانه کوي د عام خلکو په استراب نه غلط خو پاکستان خپل ګټم پکې ده. د پاکستان 80% غاز له دې پایپلاین تیریږي پاکستان ته، نو دا به منو چې ځکه پاکستان ضرورت لري او ډیر زیات تخریب نه کوي په دې مسله کې. ایران خو پکې دخیلم نه دی او د پروژې برخه ده، او بیا ایران تر دې مخکې مخالفت هم کړی دی. بلې او ستونزه هم دا ده چې د دې سوالو سره چې هغه هم تاسو نه غواړو وورو چې ایران بیا نه یوازې دا چې لکه یو پردی ملک په ګاونډیتوب کې پروت دی، ایران په افغانستان کې دنه هم نفوس لري، په سیاسینو نفوس لري، په سیاسي مشرانو نفوس لري، یعنی که پاکستانی طرفدارانو سیاستوالو ته ستونو پنجو ملکیږي خو دلته بیا ستونو هفتم بیا هم ستونونه نه هم خو دا ډیر زیات دی په افغانستان کې. نو د ایران تهدید یا د ایران لخوا نه احتمالي تهدید څنګه ګورئ؟
زما په باور مراتب خبره داسه چې کله د 9000 فوج آماده کیږي، زما په اغلب ګومان زه مامدس اوریدلی دي چې دغه هغه سیمو زینه به دغه سرتیری استخدامیږي چې دغه پایپلاین دغه زینه تیریږي.
بله.
او هغه سیمو ته به هم ګاز ورسیږي چې دغه پایپلاین دغه زینه ورتیریږي. نو تاسو خپل فکر وکړئ کله چې یو کلی ته ګاز ورسیږي، کله چې د یو کلی نه د یو سیمې نه کسان په وظیفې باندې وګمارل شي او مقدار پیسې ورته ورشي، نو دوی خپل کولای شي چې دغه پایپلاین د محافظت کې. زه په دې باور یم چې که دغه دغومره کسان د پایپلاین په اوږدو کې دوی اول وظیفه اجرا کړي، بل خپل کلیو ته خپل ولسوالیو ته ګاز ورسیږي، خپل د ولسوالي کسان او خپل د کلو کسان دې ته چمتو دي چې د دې پایپلاین نه دوی دفاع وکړي او نور بهرني ځواکونه دې تفرینه دي چې پایپلاین تخریب کړي. تاسو د سلما بند کې وګورئ، ایرانیانو دا نه غوښتل چې د سلما بند جوړ شي، لیکن
بله.
فضل د خدای دغه د سلما بند جوړ شو یا دوه میاشتې وروسته دغه افتتاح کیږي. نو زه په دې باور یم چې که موږ خپله د خپل پروژو نه دفاع کوو، تاسو اوس یو مثال تاسو ته درکوم او هغه د ملي پیوستون د پروژو یو مثال دی. کله چې ملي پیوستون پروژې تطبیقي لس فیصده د خلکو ونده دی، اما هغه لس فیصده خلکو ته د مالکیت حق ورکوي چې دوی خپله لس فیصده ونډه اخلي د پروژو په تطبیق کې، نو بیا دوی د پروژو نه ساتنه کوي، ځان مسؤول ګڼي چې دغه پروژې دوی وساتي، ځکه چې دوی لس فیصده دلته ونډه درلودلې دی. نو اوس دا معاینه تقریبا همدغسې یو شی دی که په هغه سیمو کې چې دا پایپ لاین تیریږي او دل دې ځینه کسان وظیفو ته استخدامیږي، دې ځینه محلي قوتونه جوړیږي او دې ځینه ګاز په دې کلي ولسوالیو کې تقسیمیږي، زه په دې باورمند یم چې عجب د بل چارشت همدغه کلیوال همدغه د ولسوالي کسان همدغه سرتیری به دغه پایپ لاین ساتي. مونږ به ډیر بدبینانه قضاوت نه کوو، زه فکر کوم چې اوس به ډیر لا وختي چې هغه چالشونو باندې مونږ تفسیري خبرې وکړو، کوم وخت چې درې کاله نور ډیر وخت چې دغه پروژه تطبیقیږي.
بله حتما صاحب راست میگین، بسیار بدبینانه هم نباشه، منتها تشویش مردم هم باید رفع شوه. فاروقی صاحب سوالا رو شنیدین، موضوع ایران رو شنیدین، قبلا از حتما صاحب پرسیدیم، آقای انجینیر متیولا متی هم در فیسبوک یک چیز نوشته بود، میگه که توافقنامه تاپی گامیز در راستای منزوی کردن بیشتر ایران از مارکت های روبرشت انرژی هند و پاکستان و هم یک کمک فشار سر روسیه و از این قبیل مسائل، میگن از او خاطر امریکا از این پروژه مایه میکنه. همچنان آقای رؤوف لیوال هم در فیسبوک نوشته کردن که همین مسئله عکس العمل نشان دادن به مسئله بیانیه وزیر دفاع که از طالبا کمک گرفته شوه. در این موضوع را در نظر گرفته سیب، سوالا را اگر جمع‌بندی کنین جوابتون خوش میشیم سیب، بفرمایید.
بسیار تشکر. دقیقا نگرانی ها میتونه به هر شکلش ایجاد شود. شما میفهمید که از نظر سایکولوژی انسان ها بعضی وقت پیاله نیمه خالی نیمه پر میبینن و بعضی ها نیمه خالی میبینن، مربوط به حواس انسان هاست که چیه خمسرش قضاوت میکنن. برای که به هر حالت فهم این که همین پروژه دقیقا 23 سال قبل مطرح شد و در جریان همین سالهای اخیر مخصوصا در مجامعی که ما حداقل در او حضور داشتیم، در جلسات جدی و رسمی، حتی در ماه اپریل امسال که ما صحبت داشتیم در یکی از جلسات با وزیر انرژی هندوستان، این پروژه یک تخیل به نظر می رسید. ولی که شما دیدین که هفته قبل این پروژه بالاخره کار عملیش آغاز شد و از اون مرحله برآمد. شک و تردید هایی که دوستا داشتن و همیشه این نگرانی ها بود، این نگرانی ها مرتفی شد. من یقین دارم که بنابر همین که این پروژه میتونه از یک طرف سر روابط هندوستان و پاکستان اثر گذار باشه، سر روابط افغانستان و پاکستان اثر گذار باشه، روابط ایالات متحده آمریکا و پاکستان اثر گذار باشه و بالاخره به همین ترتیب سر روابط سایر کشورهایی که در این منطقه از همگرایی ها در متاسفانه در جریان صده ها بسیار دور بودن و در جریان 60 سال اخیر هم که دنیا در تمام نقاط خود به همگرایی پیوسته، مگر این منطقه همیشه دچار چالش بوده. من یقین دارم که بالاخره این سرآغاز
بله.
یک بحث جدید هست.
در رضایت من فاروق سید مهربانی،
نگرانی هایی که دوستای ما راه کردن شک نیست که ممکن است بنابر منافع خود کشورها در این منطقه تلاش هایی را کردن. ما پیشتر عرض کردم که پالیسی ها در گذشته همین بود که همسایه را فقیر بسازین تا شما غنی شوین، در حالی که خود فریب دادن بود. همین ذهنیت ها هنوز هم پیش حلقات متاسفانه در این منطقه وجود داره که تلاش ها را خاک کردن، اما به هر صورت چون دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد است بر تامین دسترخان مردم و این پروژه میتونه از یک طرف در دسترخان مردم چیزی را بیفزاید و از جانب دیگر در واقع تامین کنه امنیت جان مال مردم که آرزوی کل مردم افغانستان است و بحث مشکلی بسیار جدی مردم است، این میتونه در واقع یک حقی وسط باشه. بروی همین دلایل دولت افغانستان تلاش جدی خواهد کرد که به خاطر تامین امنیت این پروژه، اما آنچه که برش ممکن است انجام بده. از طرف دیگه شما میفهمید پروژه‌ای که در اون بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری میشه، طبعا در این اون کشورهایی که یا مؤسساتی که در این زینف هستن اونا هم منتظر نمیمانند و اونا هم بی‌تفاوت نمیباشند. طبعا تلاش های به خاطر تامین امنیت و به خاطر کامیابی پروژه تدابیر گرفته میشه. من مطمئن هستم که اردوی ملی ما، پلیس ملی ما، نیروهای امنیتی ما نسبت به دیروز امروز قوت بیشتر دارن و خدا بخواهد فردا نسبت به امروز در موقعیت های بهتر خود بودن. شما میفهمید که اردو 3-4 سال پیش تشکیل شد، پلیس ملی ما به این ترتیب و اینها در مراحل بسیار آغازی به کار خود هستن، هر روز نسبت به روز دیگه امکانات و توانایی بیشتر پیدا میکنن.
بله دیر از یاد
با امکانات بیشتر خدمتشان قرار بگیره. انشالله از منافع مردم افغانستان و از تداوم موفقانه این پروژه از این حمایت خواهد کرد. در رابطه با نگرانی هایی که پیشتر بحث شد، تا یک مرحله گفته میشد که پروژه دوستی که میتونست برای این پروژه یک بدیل معرفی شود که گاز از جمهوری اسلامی ایران انتقال بده و یا همین پایپلاین از طریق جغرافیای جمهوری اسلامی ایران انتقال داده شد، اونا بحثایی بود که به شکل ذهنی همیشه بحث میشد ولی که واقعیت نداشت، به خاطر اینکه اون پروژه به هیچ وجه نمیتونست و این پروژه بدیل باشه و در بنابراین این به عنوان یک رقیب مطرح شد، چون این پروژه مقادیر کافی گاز از یک طرف انتقال میده، از طرف دیگه قیمت از پایین‌تر است و جغرافیایی که پایپلاین باید تعیین میکرد از مسیر جمهوری اسلامی ایران یک بحثی بود که قیمت تمام شده خود گاز بسیار بالا می بود و خدمات بسیار بلند بود، و از طرف دیگه این چالش هایی که در این منطقه جمهوری اسلامی ایران به او مواجه است، او پروژه را غیر عملی می ساخت.
در ازیاد من نه فرق کسید
ایرانی به فکر ازی باشن و به فکر ازی بوده باشن که این پروژه رو تهدید بکنن، چون اونا هم شما میتونن که اگر این طرف با آمریکایی ها و با غربی ها چالش دارن، اون طرف با پاکستانی ها و با هندی ها مناسبات بسیار خوب دارن و طبعا این منافع مشترک باعث میشه که او دوستای ایرانی هم که اگر در تلاشی باشن که پروژه رو تخریب و تهدید بکنن از این راهگذر منصرف خواهد شدن.
در ازیاد تمنه فاروقی صاحب نظر صاحب در سیاسی چارو کارپو ژورنالیست لیکوال سمی یوسف زی صاحب هم منصرف تلفون پلی کرده. یوسف زی صاحب پروانه ته بخیر راغلی، من په دې پروانه کې تر اوسه پورې تاسو شنوې په دې بحثو کې چې د دې پروژې امنیت به څنګه نیول کیږي د ټاپی او دا پروژه د افغانستان پر امنیت څومره تاثیر کوي، یو نقطه چې اوریدونکو هم ورته اشاره کوي او یو ډول اندېښنې هم شته د افغانستان پر وړاندې پاکستان سیاستونو ته په پام سره بې باوري هم شته. یو ځل بیا تاسو ته د نواز شریف خبره کوټ کوم چې ویل چې دا یو د گیم چینج دغه پروژه دی او دا به لوبه تغیرې دی، خبر نه مطلب څه دی او آیا واقعي د پاکستان ستراتیژي دغه ډول پروژه چینجولې شي بدلولې شي د افغانستان پر وړاندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د نواز شریف دغه خبره چې دا داسې یو سیاسي او اقتصادي پروژه ده چې گیم چینجز یا لوبه تبدیلولې شي، ما په خیال په 1993 او 1994 کلونو کې په عین ډیر په یو امید سره د یونیکال لخوا دغه پروژې په اړه باندې خبرې کېدلې چې په هغه وخت کې چونکې افغانستان کې حالات ډیر خراب وو، خپلمنځي جګړې وې د مجاهدینو ترمنځ او دغه پروژو د تکمیل لپاره طالبان را مخته شول او بیا داسې حالات جوړ شو چې طالبان هغه ته ورسېدو چې نه پای پاتې شو او نه یې په هغو کې تلونکي ګازونه پاتې شو. اوس هم بیا دغسې یو حالت چې پاکستان او یو ډول یعنې په داسې حالاتو کې چې افغان عوام ډېر ترې مایوسه شوي دي پاکستان نه، یو ناڅاپي د دغه پروژې خبرې کېږي او دا لالچ ورکول کېږي چې څونکې اوس د اقتصادي حالات او سیاسي حالات پاکستان هم تبدیل شوي دي، پاکستان په خپله هم ورځ پر ورځ ځپل کېږي، نو ممکن دا ځل دا پروژه عملي شي، خو بهرحال ډېره زیاته امیدواري نشته ورته. او لکه څنګه چې تاسو وکتو لکه څنګه چې ما وویلې د څلور نوي وم د یونیکال پروژه چې د بېنظیر بوټو د هغه وخت ګوند چې پخپله یو ډېره سیکولر سیاستمداره وه، خو دغه پروژې مجبوره کړه چې د خپل یو داخله چارو وزیر نصر الله بابر د لارې طالبان یو ډول حمایت کړي. هغوی دا فکر کوو چې اقلن په دغه سیمه کې که طالبان وي یو ډول امنیت به وي او دغه پروژې چارې به په مخ ولاړې شي، خو بدبختانه ونه شول. نو دا ځل هم امیدونه ډېر شوي دي، یعنې که سړی وګوري خلک دا فکر کوي چې ولې به پاکستان داسې لیونتوب کوي چې دغه ستره پروژه چې دا وخت د پاکستان او نفوذ په نړۍ کې یو مهم نفوذ لري او نفوذ د خواهوال خلکو هم ډېر ده او انرژي ته ډېر زیات قوت ضرورت لري او حتی نیم په ورځ کې 2 ساعته یا 4 ساعته پورې نه برق لري نه ګیس لري، دوی ورته ضرورت لري. خو ځینې خلک دا فکر کوي چې پاکستان اصلي پالیسي جوړوونکي هغوی ډېر د تجارت او بزنس په کیسه کې نه وي، ممکن سیاسي خلک یا د خپلو هغه سیاسي اهداف د پاره چې خلکو ته یو وخی چې موږ د ملک ترقی ورکو سړک جوړو پایپ لاین راولو په دې لپاره دا مهم وي خو د دې عملی کول بیا هم د هغه چا په لاس کې دي چې دغه سیمې بل خصوص افغانستان هغه نظامي او وضعیت ته تغیر ورکولای شي. اواځه خبره د اوس وخت کې طالبانو باندې فشار زیات شوی دی ځکه چې ډېر خلک دا فکر کوي چې اوس د پاکستان په پوز کې هغه کسان چې هغه پخوانی جنریشن یا پخوانی خلک وو هغه چې په اویایمو اتیایمو کلونو کې یا په نویمو کلونو کې د جهادي څیرو مرسته کوله یا هغوی ته ښه راتلو اوس د هغوی په ژبه یو نوی پوځي قشر رامنځته شوی دی ځوانان دي هغوی به بل ډول فکر کوي. خو زما په خیال د دې پروژې تر ټولو مهم احمد بدی کوي چې سکیورټي وڅنګه ورکول کیږي دا یوازې په افغانستان کې د سکیورټي مسله نه ده په پاکستان کې دا پروژه د هغه سیمې نه تیریږي چې هغه ته بلوچ وسلوال تقریبا هر ورځ د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د پاکستان د ګازونو پایپلونه الو زوی هغه باندې بریتونه کوي سره د دې چې په رستوي کې د بلوچ هغه وسلوالو هغه بریدونه اندازه کم شوه ده. خو برحال یو څوک په افغانستان کې لس بلیون ډالر پروژه باندې کار کوي هغه هم حتمن هغه سیاسي او نظامی تحلیل کړی وي چې څومره د دې امکانات دي. خو برحال پروژه یو ډیره مهمه پروژه ده او دا یوازې دا نه ده چې په افغانستان کې ګاز تیریږي، دې سره به بزرګونو خلکو ته وظیفه پیدا کیږي، دغه خلک به دلته افغانستان خپل خلک به ترې مستفید کیږي. خو خدای دې وکړي چې دا ځل دا پروژه همغه ډول پروژه نه سي چې په 1990 کې طالبانو په وجود باندې واو کړی چې په مشکلات رامنځته کړی دي.
تشکر. استاد فاروقی، بخیر گاز تا پاکستان برسانیم، بازوسونش پاکستان میفهمه و هندستان، خب ما تا از افغانستان بخیر تیرش کنیم. چه منتها یک سوال 20 سال کهنه را من میخوایم یک دفعه دیگه تازه کنم، تره کنم. 20 سال پیش وقتی که شوروی از بین رفت و ای ترکمنستان و ازبکستان نیگه پاک برآمدن، همین پروژه ها در او وقت صحبت میشد. 20 سال پیش سه باز در او وقت متخصصین تره میکدن میگفتن چون ای ممالک، مثلا امی ممالک منطقه هر کدامشون یک رژیم متفاوت داره، یکیش دکتاتوریست یکیش نیمه دموکراسیش یکیش نیمه دکتاتوریست و ای یا کلشان جور نمیاین. راستی هم که جور نامدن، یعنی 20 سال هم دوام کدال عزیبات، باز یک جار جنجال دیگه نخیزه سه. از این نقطه نظر خود کدام تشویش نیست انشالله.
ببینید من خدمت شما پیشتر عرض کردم که ما سرعت رشد و انکشاف جامعه را در یک حالت استثنایی می‌بینیم، مخصوصا بعد از دهه 80 به این طرف، به خصوص بعد از اینکه خب اینترنت آمد و تکنولوژی معلوماتی به ساق قوت گرفت، اقتصاد دنیا و نیازهای دنیا، نیازهای اتباع که در کشورها زندگی میکنن، هر روز نسبت به روز قبل جدی‌تر شده میره و دولت ها مکلفیت پیدا می کنند که تا اون نیازها را رفع بکنند، نیازهای بسیار به سرعت و بلند بالای ملت های خود. من فکر می کنم که بحث انتقال گاز در همین کشورهای حوزه آسیای مرکزی بعد از اینکه اتحاد شوروی از هم فرو پاشید و اینا استقلال خود را گرفتن، مسئله انتقال گاز از اینا به عنوان یکی از عمده ترین منابع عایداتی از اینا مطرح شد. و دقیقا همینطور که دوستان پیشتر گفتن، من هم عرض کردم که اولین بار در سال 1992 کمپانی بریداس ارجنتینی داخل این معادلات شد و اونا میخواستن این پایپ انتقال بدن به پاکستان و از طریق جغرافیای افغانستان. بعد از اون یونیکال در سال 1995 داخل شد و پسان بعد از اینکه حملات توریستی شد بالای سفارت آمریکا و اینا و قضایا تغییر کرد، اینجا مناسبات و طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن، بالاخره این پروژه ها ملتوی شد. بعد از 11 سپتامبر و جریان 14-15 سال گذشته، هر وقتی که بحث انتقال مطرح شده، از یک طرف شک و تردیدات موجود بوده که شاید ذخایر بهیره کسپیان به اون پیمانه کافی نباشه که بتانن مقدار گاز مورد نیاز هر دو کشور هند و پاکستانه که اینا هر دو کشورهای قسم که جدا نیاز دارن به منابع انرژی میره تامین بکنه، تا بالاخره از ذخایر جدید در جنوب شرق ترکمنستان کشف شد و او ثابت کرد که اینها ذخایر کافی گاز دارن که میتونن امی پایپلاین را که در حدود 30 تا 35 میلیارد متر مکعب گاز سالانه صادر میکنن و میتونه یک بخش از نیازمندی های هر دو کشور را رفع کنه، علاقمندی زیاد شد روی زمین. اما پیوسته سوالا همین بود که کی تمویل میکنه و این در وقت 12 تا 16 میلیارد دلار سرمایه گذاری فکر میشد. بالاخره همه این دفاع صورت گرفت تا این روز ما در همین مرحله قرار گرفتیم که این پروژه به عنوان یک پروژه عملی که کار ساختمانش آغاز شده هست. اما شکی وجود نداره که همه پروژه ها، همه اقدامات، همه کارها دچار چالش است، مخصوصا در این منطقه. در منطقه که عرض کردم که سیاست ها هنوز هم سیاست های کهنه متداول و همون قرون گذشته هست که بر همگرایی، بر همکاری، بر همیاری تلاش جدی وجود نداره. متاسفانه کشورهای کوچی در شمال افغانستان هستن و هیچ کشورهایی که در جنوب هستن، در مجموع کشورهای منطقه سیاست مدارا معمولا افکارشان افکار سنتی گذشته هست. اما این افکار گذشته پاسخگوی نیازهای امروز مردمانشان نیست، چون مردم امروز نان میخوان، مردم امروز گاز میخوان، مردم امروز تولید میخوان، اقتصاد و رفاه میخوان. حکومت پاکستان و نظامی های پاکستان که امروز این بدبختی بر ملت خود تحمیل کردن که با همه ظرفیت هایی که اونجا وجود داره هنوز هم اون ملت در گرسنگی و در فقر و در گوشت اقتصادی بسیار پایین به سر میبره، این برای هیچ ممکن نیست. امروز تکنولوژی و این ارتباطاتی که به وجود آمده این ملت ها را بیدار
دیره منه نفر قیسه
نابودی رفتن به این تقاضای مردم خود ترتیب اثر بتن و جز رفتن به همگرایی، به همکاری، به همیاری و تصانب و اما ابو بکر انداختن توانایی مشترک راهی وجود نداره و ما مطمئن هستیم که انشاءالله این سر آغاز پروژه است و ما ده ها پروژه مشترک دیگر را در این ساعت شاهد خواهد بودیم و این باعث به وجود آمدن همونطور که آقای نواز شریف گفته و دیگر رهبرهای کشورها در جریان افتتاح پروژه گفتن واقعا یک پروژه است که اما موازنه ها را تغییر میدن،
تغییر میده، افکار تغییر میده. من نه فاروق سیب کور ولم ډیر زیات مننه اتمر سیب که فقط د سید جنبندی په ډول سره چون ډیر کم وخت لرو درې څلور دقیقې لرو ول سی سی دومره احمد چې دا پروژه لري او ټول دوستانو هم په خبرې وکړلې له داخل څخه د افغان حکومت ظرفیتونه څومره دي چې دا پروژه هم دومره جدي وخلی هم دومره اهمه او مهمه ثابته کړي د سیمې هیوادونو ته له داخل څخه کار پکار دي؟ مهرباني کپلندوی وای.
دغه عمده تشویش زمونږ هم دغه دی چې مونږ په داخل کې دغه توانمندی د مدیریت لرو کنه یا دغه پروژه هغه لاسونه ته ولیږي چې هغه لاسونه د مافیا لاسونه دي. زه په دې باور یم که په سیمه کې هیوادونه نږدې کیدای شي نو هغه په اقتصادي منافعو باندې په اقتصادي ګټو باندې دوی سره نږدې کیدای شي. د اوس نه دا ډیر مخکې د وخت نه دی چې موږ په دې باندې قضاوت وکړو چې دا پروژه به خطر سره مخامخ کیږي. موږ باید خوشبین اوسو او هیله مند یو چې دا د افغانانو دپاره د کار یو زمینه مساعد شي او د افغانانو دپاره یو څه عاید ترلاسه کړي او د افغانستان اقتصاد په دې باندې وده وکړي. او همدغسې په دغه سیاسي برخه کې هم هغه هیوادونه چې په دغه پروژه کې یو ځای سهم لري او ګډ مشترک منافع لري دوی هم هغه سیاسي ستونزې چې په خپل منځ کې لري دا هم تر هوا حده پورې چې هغه متحد یا دوړخیزه اقتصادي منافع د دوړو هیوادونو د پالري لري نو په دې برخه کې دوی سره رانږدې کې زمونږ هیله دغه سي ده.
محترم آقای محمد اسحاق اتمر، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، بسیار زیاد تشکر از تشریف آوریتان از اشتراک کردن در پروگرام، همچنان محترم آقای حمیدالله فاروقی که از طریق تلفن تماس گرفتن، از آنام یک زان تشکری بله. میکنیم هم از آقای سالی محمد سالی معاون کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه تشکر میکنیم، همچنان از محترم آقای محمد امین فروتن نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی هم تشکری میکنیم. بعدی ترتیب به پایان برنامه رسیدیم.
لطفا دوستان و منان که اوریدون کسی خواهم
تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
خدا پامان.
ماه من امشب چرا پنهان شدی؟ ماه من امشب چرا پنهان شدی؟ جان من امشب بلای جان شدی مای من مای من مای من موسیقی دیده بر خود